دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله لرو، خو مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو په موخه د افغانستان او نړۍ خبرونه ته افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شل تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. پاکستان وی د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي، او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپل ادارې د دفاع د وزیر په توګه یاد کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شل تنه وسلوال وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي د عملیات په ننګرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، دایکندي، بادغیس، هرات، فراه، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي. دفاع وزارت وی د ملا اختر محمد په نوم د طالبانو یو قمندان هم د همدې عملیاتو په ترڅ کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې وژل شوی. دفاع وزارت په داسې حال کې د دې وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي چې وایي په ټول افغانستان کې د شفق دوه په نوم پراخ پوځي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. پاکستان وی د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې چې په هند کې جوړیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ژمن دی او د همدې لپاره یې دا پریکړه کړې. هغه ویل که څه هم له هند سره د پاکستان اړیکې ښې نه دي، خو د افغانستان د امن لپاره خپل استازی هند ته استوي. د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول پروسې شپږم کانفرنس دا ځل د هند په امرتسر کې جوړیږي. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري. په بغلان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د اداري رئیس وایي په دې ولایت کې د تریاکو او چرسو کښت زیات شوی دی. فضل حق اندرابی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې او نامنیو له کبله په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کار پر ضد لازمه مبارزه نه ده شوې.
در دو سال اخیر آمار
دوی په تیرو دوو کلونو کې د تریاکو او چرسو کښت ډیر زیات شوی چې تقریبا درې یا څلور چنده زیاتوالی پکې راغلی. په عین حال کې خغلی اندراوی زیاته کړه چې په بغلان کې د نشه یي موادو د کر او قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات هم پیل شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر په خپل وروستۍ وینا کې رسنۍ نه دي یادې کړي، بلکه هغه کسان یاد کړی دي چې په رسنیو کې د حکومت د سقوط خبرې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوی ویډیو په استناد افغان ولسمشر اشرف غنی بلخ ته د سفر پر مهال د فایز وکونو ته د وینا پر مهال په داسې حال کې چې د هغوی قرباني وستایلې ویل چې تلویزیونونه پرېږدي چې هر څه وایي ودی وایي. خو د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي رادیو ته ویل د ولسمشر اشاره رسنیو ته نه، بلکې هغه اشخاص یاد کړي چې د حکومت د سقوط خبرې کولې. خغلی چخانسوري وایي له رسنیو تمه لرو چې مسلکي چلند وکړي، خدا چې ویناوې بشپړه واورو، جملې ټولې ونیسو، له منځه که کوم څه اخلو، شروع او ختم مطالعه نکړو، واقعا چې خپله معنا له لاسه ورکوي. په دې مسله کې هم دقیقا همدا کار شبای دی. ولسمشر په دې وینا کې د رسنیو او د هغوی د کارونو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسمشر ویان دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د رسنیو ځینو ملاتړو ډلو پرون له ولسمشر وغوښتل چې د خپلې وروستۍ وینا له کبله دې بخښنه وغواړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولی. د جنرال په عراق او افغانستان کې د جګړې په ډګر کې په بریاوو مشهور دی. ډونالد ټرمپ پرون په یوه غونډه کې ویل چې غواړي جنرال جیمز ماتی د پینټاګون مشري وکړي. شپږ شپې د کلن جیمز ماتی په 2001 کال کې په افغانستان د برید پر مهال او ورپسې په 2003 میلادي کال کې د صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره پر عراق د برید پر مهال د سمندري ځواکونو د کنډکونو قومنده پر غاړه لرله. نوموړی وروسته په 2004 میلادي کال کې د فلوجي د نیولو په خونړیو عملیاتو کې هم د امریکایي سرتیرو قومندان وو. جیمز ماتی همدارنګا په 2013 کال کې د امریکا د مرکزی کومندی مشر شو چې په 2013 کال کې تر تقاعد پورې په دې دنده کار ته دوام ورکړ او د منځنی ختیځ د عملیاتو څارنه یې کوله. ګومان کیږي چې جنرال ماتیس په کانګرس کې قوي ملاتړ لري او دا به د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي. بلخوا د امریکا د سنا جرګې په اکثریت رایو هغه مسوده تصویب کړه چې له ایران سره په سوداګرۍ بوختو کمپنیو باندې بندیز لګوي. نه نوي سناتورانو دغه مسوده ته مثبت رایه ورکړې او هیڅ مخالفت ونه کړ. په دې بنسټ به تر لسو نورو کلونو پورې په هغه کمپنیو بندیز لګېدلی پاتې شي چې له ایران سره سوداګري کوي. تر دې مخکې د استازو جرګې هم دغه مسوده تصویب کړې وه. دا مسوده به ولسمشر بارک اوباما ته واستول شي خو معلومه نه ده چې نوموړی به یې تایید او کرد کړي. که ولسمشر اوباما دا مسوده رد کړي نو پخانی بندیز تر یوې میاشتې پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دا مسوده به له ایران سره اټومي تړون زیانمن نه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي له خپل سوسیال ګوند نه د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدو په لټه کې نه دی. ښاغلي اولاند پرون ویل چې غواړي خپل ګوند ته چانس ورکړي سو د محافظه کارۍ او افراطیت په وړاندې بریا ترلاسه کړي.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne qui
François Hollande wainen par khatar poigam che ka sakhpal qadam wa akhlam zakachi dir mutahid kasan ra pasini di walal da hamdi la para me prekhra kli che da walas mashay intikhabat la para ban kandidigam da fransi walas mashay intikhabat da 2013 kal pa april ki ki utama da sadr azam Manuel Valls da social gun pasaz to paki makhkh kandidwi ما حافظه کار ګون لی ریپابلیکنز په خانه صدر اعظم فرانسوا فیلیون کاندید کړي. کارپوهان وایي خغلی فیلیون او د خیر خې ګون کاندید مارین لپن به د انتخاباتو په دویم دور رایا چونه کې تر ټولو مخکخ کاندیدان وي. او د روسیې د فضایي څېړنو ادارې ویلي و کارګو بیړۍ چې نړیوال هوایي سټیشن ته مواد انتقالول د سایبریا په هوا کې ماته شوې او ورې اخیستې. د روسیې د فضایي څېړنو ادارې پرون ویل ام اس صفر څلور کارګو بیړۍ سره چې د قزاقستان له بایکنور سټیشن هوا ته توغول شوې ول شپږ د یکو او درویش ثانیو وروسته اړیکه پرې شوه. له دې فضایي بیړۍ سره وروسته له هغې اړیکه پرې شوه چې د راکټ د دریم ماشینې اور واخیست او مقصد ته په رسېدو کې ناکامه شوه. دا په دوو کلونو کې فضا ته د روسیې د بیړۍ استولو ناکامه هڅه ده چې لیدل کېږي. تمه وه دا بیړۍ د ډسمبر په درېیمه نړیوال هوایي سټیشن ته ورسیږي او 2.4 ټنه تیل وسایل په نړیوال فضایي سټیشن کې شته. روسي هوانوردانو ته خوراکي مواد او د کریسمس ډالۍ ورسي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. مخکې لدین چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشي او ریپورت راخلو، هغه د شي وی افغان میرمنې په برتانیې کې داسې نه وخت کړي چې کول شي د سرطان ناروغي درملنه اسانه کړي. ډاکټر شکردوخ جعفری د افغانستان د ډایکونډي ولایت د چې دغه نه وخت لکبلې په برتانیې کې مهمه جایزه هم ترلاسه کړي. دا اوس د برتانیا په سوری پانتون کې د دکتورا د دورې محصله ده. له نوموړي سره ازادي رډیو مرکه کړې او د همدې مرکې پر بنسټ فریبا ظاهر دا رپورټ چمتو کړي.
ډاکټر شکردوخت جعفری په برتانیا کې د رادیولوژي په برخه کې دکتورا اخلي. نوموړي له ازادي رډیو سره په مرکه کې ویلي چې داسې آلای جوړ کړي چې کولی شي د سرطان ناروغي درملنه د شواله لري اسانه کړي. د جعفری په خبره تر اوسه پورې د شواله لري د سرطاني غدو درملنه 15% ناکامه بي او یا به جانبي عوارض درلوده.
در حالت فعلی وقتی مریضای سرطانی خود با ماشین رادیوتراپی تداوی میکنیم،
په اوسنی حالت کې چې کله خپل ناروغان د رادیوتراپی ماشین یا د شعاع په وسیله تر درملنې لاندې نیسو، له بده مرغه 15% یا نور جانبي عوارض لري او یا هم هیڅ نتیجه نه ورکوي. یو دلیل دا دی چې موږ د دې شوا د اندازه کولو یو دقیق سیستم نه لرو چې موږ ته دا معلومات راکړي چې آیا تومور ته هغومره شوا رسیدلې چې موږ یې غواړو کنه. موږ له یو متری فاصلې څخه شوا تومور ته ورکوو، خو په دې نه پوهیږو چې آیا دا شوا په خپله تومور ته رسیږي او که نورو جوړو حجرو ته هم رسیږي.
غده سرطانی میخوره یا به انساج سالم اطراف از او.
د میرمن جعفری په خبره لری فاصله څخه د شوا خطر پدې کې و چې دغه شوا کولای سي د تومور ترڅنګ د ناروغ جوړې حجرې هم لمنځه یوسي. اوس ډاکټر جعفری وایي چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره د دې نوښت څه دی.
ما مشخصا بعد دنبال ای بودم که یک
زه په مشخص ډول د دې پلټ کېوم چې یو داسې آله جوړ کړم چې ډیره کوچنی وي، څو وکولای سي د ناروغ بدن ته تیر کړای سي، او هغه معلومات چې موږ یې د جوړو یا ناجوړو حجرو په اړه نه لرو مشترک کړي. د خپل تحقیقاتو پر مهال می دې ته هم فکر کاوه چې دغه آله باید د افغانستان په څیر مخ پر ودی هیوادونو کې د لاسرسي او اخیستلو وړ وي. څو وکولای سم د تحقیقاتو په پای کې دغه آله له ځان سره انتقال کړم او دا کار عملی کړم
که ما بعد از پایان تحقیقات خود بتانم این سیستم همراه خود پس ببرم و در اونجا پیاده کنم.
ډاکټر شکردوخ جعفری چې وړاندې د طبي پانتون استاد او د رادیوتراپی پروژې بنسټ ایښودونکی ده، وایي د ډیرو ساده وسایلو په کارولو سره یې دغه آله طراحي کړې ده.
ما د ډیرو ارزان بیه وسایلو په کارولو سره چې یو نمونه یې د شیشهیي مریو کارول دي کار اخیستی دی، او دا سیستم می ډیزاین کړی دی چې د دکتورا تر دورې وروسته به د هغه د صنعتي کېدو په اړه فکر کوو، او غواړم یو بل اوتومات ماشین هم د دې په څنګ کې جوړ کړو چې د روغتونو لپاره کار لا نور هم اسانه کړي.
کنه
اوس چې دغه وسیله طراحي سوې ده، او تر هغه وخته چې ټولې مرحلې تیروي چې د سرطاني تومور په لمن جوړولو کې اغیزمن ثابتېږي، یوه لګښت اړتیا ده. میرمن جعفری د لګښتونو په اړه وایي:
وسیله هر چند ساده در مرحله تحقیقاتی ارائه میشه، این هزینه های بسیار زیادی را میبره.
که یوه وسیله هر څومره ساده هم وي او په تحقیقاتي مرحله کې وړاندې کیږي، ډیر لګښتونه لري. تر څو چې لابراتواري ارزونه کیږي، بیا د روغتونونو په سطحه په لومړي ځل کارول کیږي، او بیا یې د کارولو نتیجه ارزول کیږي. تر قانوني مراحلو وروسته اړتیا لري چې دا آله د روغتیايي اړخه و ارزول سي چې آیا ناروغ ته نور ستونزې نه پېښوي. نو دا ټولې مرحلې د هرې ساده وسیلې لپاره هم شاید 500,000 انګلیسي پاوند لګښت ولري، او بیا کله چې عامه سوه او ډیری تولید سي، نو شاید د هر ناروغ لپاره حتی په 15 پوند واخیستل سي.
برای هر مریض صرف مثلا 5 پوند مصرف شوه.
معمولا دغه ډول نوښتونو تر شا انګیزې پرتې وي. د سرطاني غدې لپاره د دې نوې آلې تر شا انګیزه دا وه چې د میرمن جعفری پلار د همدې سرطان ناروغۍ له کبله مړ سوی دی. دا خپله کیسه داسې کوي:
وقتی پدر من از دنیا می رفتن، برشان وعده دادم که ما تمام
کله چې زما پلار مړ کېدی، ما وعده ورسره وکړه چې زه به ټوله هڅه وکړم چې د هغو کسانو څخه چې د ده په څیر رنځ وړي لږ تر لږه د هغوی له اوژو بار کم کړم،
باری از دوش اونا بردارم.
کلتوري مسائل او نور ټولنیز دودونه هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې افغان نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. خو د میرمن جعفری په خبره کې چیرې دغه ځنځیرونه مات سي او د نجونو پر وړاندې خنډونه لرې سي، نو دا به د هیواد په ګټه وي. ډاکټر جعفری د ډیرو بدبختیو د مخنیوي یوازینۍ لاره زده کړه ګڼي، او ځوانانو ته خپل پیغام داسې رسوي:
پیام مې ایست که شما عزیزان استعدادی دارین که شاید بسیار بالاتر از استعداد.
زما پیغام داده چې تاسو عزیزان دومره استعداد لري چې کداسي د ډیرو هغو کسانو څخه لوړ وي چې په نورو پرمختللو هیوادونو کې دي. په خپل وړتیا پوسی او د خپل اهداف ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. زموږ د ځوانانو یو ستونزه پر ځان بې باوري ده. دا فکر له ځانه لري کړی او د خپل هدف ته مندلو لپاره هڅه وکړي، حتمی یې ترلاسه کولای شي
و پښتش بران حتما برش میرسن.
ډاکټر شکردوخ جعفری د افغانستان د دایکندي ولایت په تخت سنگ ولسوالۍ کې زیږیدل چې په 1918 کال کې د افغانستان د کورنیو جګړو په نتیجه کې تهران ته تللی و. دا یو له هغو محدودو انجونو ده چې په پخلنځي کې د کار پر ځای د پلار په ملاتړ زده کړې ته مخه کړه او د دکتورا تر سطحې ورسېده. نوموړی د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون د مشرتابه غړی هم ده، او اوس د بریتانیا په سری پوهنتون کې د دکتورا محصله ده.
دوستانو، مخکې له دینه چې د ازادۍ رړوي مجلې ته ورشو، وروستی مطلب راخلو او غم لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه ده. فرشتې جلال سي لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کړې، دا کتنه ورو ورپسې د ازادۍ رړوي مجله له یاده مباسي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د پاکندهار کې نوو زیږیدلو ماشومانو ته زیری تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د نوو زیږیدلو ماشومانو د درملنې د یوې برخې جوړېدو ته اشاره پکې شوې ده. په دې مقاله کې لیکل شوي چې یو وخت به د میرویس روغتون پر یوه کټ درې ماشومان بستر و، خو اوس هر ماشوم ته ځانګړی کټ ایښی او د نرسانو شمېر دوه برابره زیات شوی دی. روسپانه زیاتوي چې په تیر وکال کې د افغانستان له جنوبه د جګړې ډیر خبرونه خپاره سو، خو په میرویس روغتون کې د ماشومانو لپاره د ځانګړي برخې جوړېدو لږ تر لږه د کندهار د ماشومانو او د هغوی د میندو لپاره یو ښه زیری راوړی او د امید یوه نوې دروازه یې پرانستې ده. په میرویس روختون کې د دې نوې څنګه د جوړېدو هدف په کندهار کې د زیږیدلو پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوي دی. ډاکټرانو ویلي چې په دې روختون کې تر ډېره حده د ماشومانو او میندو د مړینې مخنیوي شوی دی. ګارډین په میرویس روختون کې د نرسانو او د ډاکټرانو په حواله لیکلي چې اوس دوی په ډیر کمزوري حالت کې زیږیدلي ماشومان هم ژغورلای سي او زیات شزي د ولادت لپاره ورځي ځکه د دوی پر کار د خلکو باور زیات شوی دی. خورسپانه وایي د میرویس روختون ځای محدود دی او په کندهار کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي. په کندهار کې ډېر خلک روغتیایي خدمات نه لري او په ځینې مواردو کې شزي او ماشومان مجبور دي چې تر روختونه د رسیدو لپاره اوږ سفر وکړي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ په خپل ورستۍ ګڼه کې د افغانو ماشومانو یوې بلې ستونزې ته اشاره کړې او په افغانستان کې له ماشومانو د مخدره موادو د لېږدولو لپاره کار اخیستل کېږي. تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان په لویدیز کې چې له ایران سره پر پوله پروت دی او ډیر افغانان په ایران کې لکډوالۍ راستانه شوي، زیات خلک په مخدر مواد وخت دي. د مخدر موادو مافیایي ډلې د کسانو ته د موادو د رسولو لپاره له ماشومانو کار اخلي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبرونه له څو کوچنیانو سره خبرې کړې چې د مخدر موادو قاچاقونکو استخدام کړی وو. په دې تنکو یو ځوانان او ماشومانو کې یو شمېر نیول شوی او په یو دارول تعدیب کې اچول شوی دی. د جنگ او سولې انسټیټیوټ په حواله دا کسان هر یو ځانته کیسه او د مخدر موادو په قاچاق کې د شکیل کېدو په اړه خپل دلایل لري. د جنگ او سولې انسټیټیوټ په دې مقاله کې ویل شوی چې دا د میندو او پلرونو مسولیت دی چې باید د خپلو بچیانو د ژغورنې لپاره کار وکړي او خپل بچیان وپوهوي چې په پارکونو او سرکونو د غلطو کسانو دوکه ونه مني. د کوچنیانو ته باید د مخدر موادو په کاروبار کې د لاس ترلودلو پر ټولو ضررونو معلومات ورکړ شي او هغوی وپوهول شي، ځکه د خبرونې په لیکنه مافیایي ډلې اوسمهال په عمدي ډول پر کوچنیانو تمرکز لري او د مخدر موادو په کاروبار کې له هغوی کار اخلي.
ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لډرام لیکوال محمد عارف هم در سره مرکه اوري.
دوی کولای شي له پروډکشن لاله ډېری پیسې پیدا کړي. خام مثال د ملالی سیریالو
لاندې کایتونه او په ادبی باس کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې د موضوع لاړخه د تمثیل ویش څنګه شوی. تر دې ارڅړومبای خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د عبدالباری جهانی نهم شعری اثر فردوس چاپ او خپور شو. فردوس په 202 شپانو کې مناجات، 9 غزلونه، 11 نظمونه او 10 کیسیز نظمونه لري. د کرکتونکو په وینا د خاغلی جهانی د دې ټولګي شعرونه خورا نوی مضامین لري. دا یادونه ورده چې د فردوس په خبرېدلو سره د خاغلی جهانی د چاپ اثرو شمیر 40 ته ورسید. تیره سه شنبه د سیمهیزو رسنیو د پراختیا کنفرانس په کابل کې جوړ شو. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د سیمهیزو رسنیو د موجوده ستونزو، په رسنیو کې د ښځو د حالت او د سیمهیزو رسنیو ترمنځ د همکارۍ په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معینې پوهنیارې سیدې مژګان مصطفوي په دې کنفرانس کې وویل رسنۍ لا هم له مالي ستونزو او د مسلکي کادرونو له کمښت سره مخامخې دي. دا دې ترڅنګ د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي او په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې جدي ګواښونه دي، خو موږ هڅې کوو چې دا ستونزې راکمې کړو.
په افغانستان کې لا هم داسې دودونه، نرخونه او رواجونه پالل کیږي چې له شرعي احکامو او قوانینو سره ښکاره په ټکر کې دي. اکثرا د قومي مشرانو مقصد د دغه نرخونو له پاللو او تطبیق څخه دا وي چې د قومونو ترمنځ را لټېدلې لانجه واره کړي، خو له بده مرغه ډېر ځله د هغو په تطبیق سره نه یوازې دا چې لانجه نه اوارېږي، بلکې د یو بل بې ګناه انسان پر حق ناروا تېری کېږي، دښمني پسې اوږدېږي او په دواړو غاړو پورې تر هغو چې ژوندي وي ځمکه سور وروي. د داسې ناروا نرخونو یوه بېلګه زموږ همکار رولا انوري له کونړه راستولې ده. د دوی رپورټ په دې خاطر خپرو چې د هیواد دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال او په هیواد کې د عدالت د تامینولو اړوندې ادارې د داسې فیصلو مخه ونیسي او له هغو کسانو سره چې دا ډول فیصلې کوي قانوني چلند وکړي.
په کونړ کې خلک وای په ولایت کې لډیرو کلونو را پدې خو یو شمیر قومي مشران په خپل جرګو کې د دوو دښمنو کورنۍ ترمنځ د روغې جوړې راوستلو په نوم داسې پریکړې کوي چې د کورنیو په منځ کې یوې بلې دښمنۍ ته لار هواروي، لکه د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم یو تن یا څو تنه په نخه کول. باریس ساپې وایي
په کونړ ولایت کې د کوشندو ورکړه شته دی، خو نسبتا د نورو ولایتونو نه ډېره کمه. د په لوی لاس باندې د یو انسان د وژلو جواز ورکول کېږي خلکو ته چې دغه سړی دی او دا موږ تاسو ته کوشنده درکړی دی، او نو تاسو دا که کیسات اخلی او که بدل ته اخلی نو همدې سړی نه واخلئ.
باریس ساپې په خپله سیمه کې د کوشنده ورکولو کیسه کوي.
سمو د مخ کې دغه سی او پی خوادل یو جانب را پاسي دوبل جانب نه پکې یو تن مړ شو، چې په بدل کې هغه بل جانب چې به مشران او د کلو سپینګرو همدارنګه دغه کم چې جرګمارو جرګمارو خلکو دغه سی فیصله وکړه چې یو تن به کوشنده ورکو. نم دا سی وشو فیصله په دمانه خلک هم په دمو متفق شوم دغه کوشنده ورکو. اوس هغه سړی بیچاره چې کوم دی د تختیدل دی په کلی کې نشته دی.
هغه وای ډیره وختونه خو د مقتول کورنۍ قاتل په ځای پریږدي او د هغوی په کورنۍ کې د سر او کار سړي باندې ګوتګدي او د کوشنده په نومي غواړي. د دم کلی اوسیدونکو او قومي مشر حاجی فیض محمد خان چې اکثرو جرګو مرکو کې ګډون کوي وای دوی تر اوسه په بدو کې چاته د کوشنده په نوم څوک نه دی ورکړي، خو یو شمیر نور قومي مشران دغه ډول پریکړه کوي چې د دوستۍ په ځای یو بلې اوږدې دښمنۍ ته زمينه برابروي.
دلته یو نفر قتل کړي وو او هغه قاتل چې فرار شو تختید، هغه سړي دا سړی وجلې دی وروره ته پیږي دغه سړی مونږ ته ستاسو ټول ګواهی هر ځای کې چې پیدا کړی نو دا خو تیار بلې پدنې ته وروال دي چې بل پدنه په دې کې پیدا شي یو خوشبې دی بل وشي په یو بدو کې بل بد کوا.
مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل د مقتول کورنۍ ته د کوشندې په نوم څوک خودل یو غیر اسلامي کار دی. د اسلام مقدس دین د خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره قصاص جایز کړي چې هغه هم د اسلامي محکمې لخوا ترسره کیږي. له محکمې پرته یې نه قومي مشر او نه هم کومه جرګه حق لري چې یو چاته سزا ورکړي.
په شرعي قانون کې په قضایي قانون کې دغه کوشنده نشته، د جرم دی د ظلم دی. قرآن کې راغلي ثم یرمی به بری ان فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، یو بری او ذمه سړی هغه راغستل او هغه د یو بل چا په ګناه کې شاملول دا عدالت نه دی، دا انصاف نه دی. الله تعالی د دې نه د جدي خودداري حکم کړی دی. البته زموږ استاد په عنعنوي شکل کې په قومي تړو کې دغه یو شته دی چې دا د تشویش وړ دی او شرعي کومه بڼه او صبغه په دین کې نه لري.
هغه وایي د قومي جرګو د پریکړو په وسیله کوشنده او د مقتول کورنۍ سرګردانه او له یو بل څخه په ویره کې وي.
هماغه کوشنده چې هغه هم به داسې زیاته لاړ شي چې چا په وس نه کېږي بغیر طرف نه کومه داسې لاسته راوړنه یا هغه مثبت حل پکې نشته.
په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د دوو کورنیو یا قومونو ترمنځ د سولې راوستل په دې معنا دی چې د دښمنو کورنیو په منځ کې د تل د پاره تاوتریخوالی او بدبینۍ له منځه لاړ شي، خو د کوشنده ورکولو په وسیله هیڅ کله هم سوله نشي راتلی.
اصل هدف له صلح نه دا ده چې قطعه خصومت نو د دو کورو ترمنځ باید خصومت موجود نه وي، بلکې دوی لکه ورونه غوندې بیا گزاره سره وکوي، سره کینی سره وغږیږي، یو بل ته بخشش وکوي. اماده چې دی ورته وایي چې د تا احمد کوشنده ده، کیدلی سي اول له لحاظ د قانون او شریعت هغه سړی بیخي په ځان خبر نه وي، اصلی کوشنده نه وي، خو دوی یعنې د خصومت قطع نه کوي بلکې زیات یې کوي، بلکه هغه سړی ته یو تشویشور پیدا کوم.
د محکمې رئیس وای که هر قومي مشر په جرګه کې د وژل شوی شخص کورنۍ ته کوم کس د کوشنده په نوم ورکړي دوی ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی.
چې که دوی کله صلح کوي صلح یې معتمده د اعتبار ده، موږ په منځ خوشحاله یو، ولې کلمه د کوشنده که دوی استعمال نکه یا په دغه کوشنده ور نکه نور د رضایت په هر رقم سره چې دوی خوښه یې حاصله کړه دا به بهتره یې، ځکه که په آینده کې دوی موږ ته راشي چې موږ دا صلح وثیقي د شرعي ته راته ورسوه، هغسې صلح چې په هغه کې کوشنده معرفي شوی زه هغه په وسیقه که هم نشون ورطه رسوله بنان ما تا هم مشکل پیدا شد سپینگیری تا هم مشکل پیدا شد اما موضوع هم نشوه حال
ده هیواد ده یوشمیر ولایتونو پسیر پا کنر که وس هم جرگی او قومی مشران ده قاتل لکورانه نه ده مقتول وارسینو تا یوتن ده کشنده پنوم ورکوی کشنده هاگ کس تا ویلکیگی چه ده قتل تور پری لگول شوه وی او ده جرگی لخوا پر شرط تړل کیږي چې خپل کلی او سیمه ته بنځي او که چیرته د مقتول کورنۍ په خپل سیمه کې ولید نو وجلې شي او ورڅخه خپل بدل اخستی شي. د کار سره نه یوازې دا چې دښمنی لمنځه نځي بلکې نور هم د یادو کورنیو ترمنځ بدبینی زیاتیږي او یوې بلې اوږدې دښمنۍ ته لار هواروي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کېږي، په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوی دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوی دي چې پیښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه لکه پی ټی وی د دې نه خپاره شوی دي.
او دا نمونه هم راته واخلې. همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سریال چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې، چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی. او یو بل سیریل چې دیوالونه نومېده، دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخت ورتلمه، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مهین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلي دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډیر پکې وټوم بی، رنگونه باید ډیر زیات ورکی، ښکلا ډیره زیاته ورکی، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غاک خلک اوري، خو په تلویزیون ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډیر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډیر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډیر کم وخت کې نه لیکي. هغې دپاره یو ډیر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهنه وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخه قدرونه لرو. په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې پخوا هم تیر شوي دي، اوس هم ښه لیکوالان شته. مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو، یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته. خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. نو دلته لوی لیکوال لړ چې ماتیږي، په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال، خو د سب توان نه لري. نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سریالونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري، زمونږ د کلتور برابر نه دي، دغه خبرای او خپل کلتوري رامه خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله.
همدرد صاحب، تاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ، تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک ثبتوي نه، دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي، په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ
پدی ټول څو مصرف راغی.
ملالا سیریل تقریبا ما په خیال څلور دېرش برخه او کشپک دېرش برخه عثمان ایر دی، خو دغه ټول برخه باندې شاید دې ډېر سب برخه په کابل کې شوی وه، په جلال آباد کې شوی وه، په کوزه پختونخوا کې شوی وه، ډېر ښه خلکو خواه کړ، ډېر لیدونکي لرلودل. په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف یې راغی. نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلنو، ترکی سیریلنو، د هندي سیریلنو په دوبله باندې ورکوي، نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي. که چېرته موږ خپلو لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو، نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو.
همدر صاحب، یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله. حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسې یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه، خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته مې اشاره وکړه. هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتو یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه، او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وې. نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود موند، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که موږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زموږ ډېر ورونه خپل لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي. ډرامه او سیریال او دا شی نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي، او له دې تر څنګ موږ په اطلاعات او کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کم سیمینار جوړ کړی، نه کم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کومه اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو، او د دې لپاره یو داسې لارښوونکی ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه اوچت کړو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړي، نارینه او مسلمان ته نه دې کړي، نو ښځینه او مسلمان ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري، او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي، موږ ډېر مسلمانو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدر څه ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما تمثیل هم وکړو، په ما لیکوال هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمر عقل شوی ده. ویډیا مې نه دي ورکړي، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرۍ، خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم؟ ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر ایزار بوبین امیدم هغه ته لیکلی بل مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه یو که، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا $1,00,000 پورې بیا عاید د شمشاد تلویزیون ته وک، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي، موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي، دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالی سیریالو.
تاسو چې عملاً په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې
په بر پښتونخوا کې زده ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراب سه نوم اورېدل سره شنا میما دلته ز تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پیژنم ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه سره شنا ما پیژنم
هم درڅب کې څوک غواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي تاسو چون تجربه لري په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسی
باید اول د یو لیکوال سره ناستی ولاړ وکی دا غي سره
پرځم کې یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامو
کتاب معرفي کوي
کتاب افضل رضا صاحب لیکلې ده د پښتو ډراما اعظم خیل په 1995 کال کې لیکلې د پښتو ډرامې په نوم باندې افضل رضا اوست الله وبخي د کوزي پښتونخوا یو ډیر نام تلیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کی دا ول ولې
او د دې ترڅنګ لیکلې ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا غي سکرپټ مطالعه کی دا غي نزدا کړو کی چې مثال د ډرامې کریکټرونه څنګه باید اندازې کی عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ډرامې پلاټ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړې دی شي نو که یو سکرپټ سړی راواخلي د یو ډرامې سکرپټ راوالي او دا ول نه تر اخره پورې مطالعه کی چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي نو زما په نظر باندې د کتاب ترڅنګ د ډرامې د سکرپټ مطالعه ډیره مهمه ده سکرپټ کې هر څه ښکارا دي پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکرپټ د لارې نه ډراما ولیکي خو الفاظ به کمزوري منظر کشی به کمزوري نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې د ډېر زیات مهم دي او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شي د ډرامې نقش په چی شي باندې تابعيږي تعلیمي ډرامه ده جنگی ده رومانټیک ده مرکزی خیال په کوم باندې روان دي
همدار ته ورستی کارونه مقصدی اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتابانه کار روان دي چې لندو کیسو کتاب ده هغه ان شاء الله په لنډ وخت راشي پټی نکاح په نوم باندې او د دې تر څنګ یو دوه سریال دي په دغه باندې بوختې ما
کور مدان ډیر زیات مننه
لتا زه هم مننه
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
دا ځل وګمې درې لاندې کایتونه لوستي په دوه لاندو یې کایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نخه کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي د ملي اندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ورواوړي په دې لاره چې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وګ بشو وګ میته
بوډا دا ارزو لرلا چې کوچنی کورې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاري بوډۍ ته ورغې ورته یې وویل چې دا ارزو به څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواریږي بوډۍ ځواب ورکړ غم مکوه زه به دې چاره وکړم خو چې زه څه وایم هغه به منې د ورسره ومنله بوډۍ ورته وویل چې آس غوا چرګي چرګان او پسونه به دې د حیواناتو له حویلې باسي ټول به در سره په د خپل حویلې کې چې پکې اوسي خوندې کوي بوډا ته د بوډۍ خبره چټی ښکاره شوه خو له ځانه سره یې وویل راځه اوس یې ومنه چې څه کېږي بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکې او له شور ماشوره ډک کاره کېده نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکې او له شور ماشوره ډک کاره شو په بوډۍ پسې ورغې شکایت یې وکړ هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلۍ ته واستوه ده هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو کور یې لوی ولید یو سهار په یو ځنګل کې ای وی پی شو یو کی تړولید
پیشو ته چې ګیدړ ډیر پو او رسیدلې ښکارېده، په ډیر عزت یې ورسره روغ وړ وکړ. السلام علیکم ګیدړ لالا، شکر چې ومې لیدې، موږ خو په تا فخر کوو، څنګه یې؟ په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده؟ ګیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و، ځان ډیر غټ ښکاره شو. په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د ګزارې پوښتنه کوي. نو به یې وویل، ته څه کاره یې چې ما ته وایې چې ګزاره دې څنګه ده؟ ستا تعلیم څومره دی؟ په څه پوهیږې؟ کوم کوم چلونه دې زده دي؟ پیشو په ماته غړه ځواب ورکړ، صاحب یو چل مې زده دی. ګیدړ پوښتنه وکړه، کوم چل؟ پیشو ورته وویل، که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم. ګیدړ وویل، بس ټول همدا؟ هی هی بې کماله پیشو، زه په سلو چلونو کې استاد یم، له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي، راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې لسپو به څنګه تښتي. ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تازیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته، د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بچ شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستي، څه شېبه آرام وکړي. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې زوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول، که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان زوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز را خطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو ترڅنګ ډیر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرأت نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
دی غزل مطلع دی سادی صاحب، دی مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی دی فایمه خوبه جفاوی، خو وفا هم کبی، دردونه چا تا چه ورلیگی پی دوا هم کبی. خوالای چه هر سمر بزرگ شی او د خدای ولی شی، دی دیدن منز قضا کوی، دی زرغ لا هم کوی. او ظالم مون خود حلوا پس خپل سر ماتو، ستا عجب دی چه دخلی من ملا هم کوی. غریب گردباد چه کل اومومی، دی خاور و کفن، دی مرگی غیگ تورزی و تنسا هم کوی. او خدایا کمینا نارواوی، بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی، کله کله ناروا هم کوي. زندگی دی یو مجبور اخوند کار دی، زندگی دی یو مجبور اخوند کار دی، عمر څه دی د کوچانو امامت دی، چې بسم الله ناقا جوړ کړ او پیرسو، یا آخره زمانه ده یا قیامت دی. ایا بل باید دسه حدیث دیده چه خزه نمایی دین ده بسم الله، ملا صاحب خو زکه پر ایمان را وړی ده.
عزتمنو اوریدونکو، په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وایي،
د موضوعات دلیل هم جالب شته، ځینې سیمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي ګلستان او بستان ویلي وي کلیله او دمنه ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته د مولانا د په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي مثلا د استاد شاعر درویش درونی یو شعر دی د مور د زړه په نامه په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنې مینېږي دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي او دا دغه شرط مني د دې شعر اخري بنده سې ده چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی او د مور زړه یې په لاس کې د دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوي هغه پیغله چې به حد ښایسته وه پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه چې د دې پر طرف باندې را روان وو په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو په منګل کې د خپل یادي زړه وو په کوله یې سودا د خوږو شونډو ورسره وه نن بها د خوږو شونډو خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې په رپاند آواز ګویا شو په منګل کې اوف قرار درومه پر لار ځمکې ته ګوره چې ځان خوږ نه کړي زما د سترګو توره په دې تمثیلي شعر کې یا په دې نظم کې شاعر دغه نظریه تمثیل کړي چې میندې زموږ سره څومره عواطف لري او اولادونه څه ورسره کوي پښتانه متل کوي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په کاڼي دغسې اخلاقي جنبه لري چې یعنې د مور عواطفو ته وګورئ مور اولادونو په اړه څومره مهربان دی ځینې تمثیلونه وي چې په هغوی کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوې وي مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی د ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي د ګودر په غاړه ولاړ دی نجونې سلامونه کوي نجونې په خورو څنګو وبشیندي مرغانو مځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شنګا اوري په ډېر خوشحاله کې دی خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې شالونه باد یوړل هر څه له سره خراب شول مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم ناڅاپه کړي کې شوې د وای مورې نارې خورې شوې په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې بنګړي زرې زرې شول منګي کودي کودي شول څڼې لمبه لمبه شوې شالونه باد یوړل پاس مې اسمان ته کتل زما پر خوا په غړمبار روان لکه یو ستوری له مداره وتی لکه یو غشی له پرهاره وتی د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی په جمعاتونو په حجرو پر ګودرونو پریوت په سر د مستو چنارونو پریوت وروسته بیا چنار د دې را پریوتی تندر نتیجه سره شریکوي چې تندر را پریوت اوس څه شی وشول زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ ما سل زلمي سل جنکې په غي کې ټینګ نیولی زه د کندو په سر په لویه هدیره کې خخیم زما په هر تابوت کې یو ګودر ویني خخی یو ګودر وخ کې خخی زما د هر تابوت په هر تخته د عاشقانو معشوقونو مونه د ګور چنجو خوړلي یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلي شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکې تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی و بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې او اوس وطن په څه حالت کې دی ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي د مثنوي یا د یوه شعر د یوې تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کېږي مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته بریښي حال دا چې حقیقت کېدای شي د دې نه ډېر لوړ وي مونږ نه وو رسېدلي په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري خبر نه چې دا تصویر د یو مرغ دی خبر نه چې د دې سیوري اصل څه دی مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مرغ روان وي د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو وایي ځینې خلک داسې دي چې د مرغه په ځای د مرغه په سیوري پسې منډې وایي یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي او په دې تمثیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي. په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ، د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي، کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او دیار لوستونکي خپله معنا وي ورته، او ټول لکه موږ چې د سیمبول کومې ځانګړنې ووي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي. د اسحاق ننګیال یو شعر دی د درد په نامه، په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولیده او د ورونو زړه چاودون هم، لوګي مې ډېرې وزغملې او تندې هم، خو یوه یې دومره دردونکي نه وه لکه نشه چې نوي پورا او خې خپای ته ورسي. دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی، خو معناګانې ډېرې ګڼې دي. کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوي پورا او شیشه پای ته ورسیږي. کېدای شي دغه شعر کې یو عارف وګوري خپل کیفیت ور یاد کړي چې دی لا شهود یا هغه الهامي تجربه لونوی پورا کیف لونوی پورا بیرته تجربه قطع شي. کیدای شي یو عاشق یا مین د خپل محبوب د دیدن شیبه ور باندې تصویر کی چې دیدن ونه شو شیبه پای ته ورسیده. کیدای شي د ژوند د پورا یو تمثیل شي چې زمونږ مونږ لونوی پورا چې د ژوند شیشه پای ته ورسیږي او څاڅکی څاڅکی توي شي.
ډاکټر صاحب دا خو مو توضیح کړو فرزند سیمبولونو پاس. یو بل جالب شیم چې دا د خوبونو ده، د خوبونو تمثیلونه هم دي، ځینې وخت شاعران هم راخیستي دي. په دې حیثیت کې یو څه راته ووایاستئ چې دا په کومه برخه کې شامل دي؟
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وش کې راځي او هغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي. د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي. اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیکه بڼه لري. په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي، لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري، بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د اوو خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې ډېره وي، او اوو ډنګر غوی چې دي د قحطۍ د اوو کلونو سره تشبیه کوي. په خوبونو کې درته سیمبولیک وي. د شاعران په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډېر دي چې دوی د خوب نه روایت کوي. مثلا د دانته مشهور اثر کومیډي الهي، دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي، بیا دغې نه روایت کوي. د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې دا په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کېږي او غیر رهنمایي کوي، د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي، بیا دا د هغه خبرو تعبیرونه کوي. په پښتو ادبیاتو کې هم دغه سی خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري. خو یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی، هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي، د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیگا می خوب ولید توای خدلې خوب کې می خدای ولید. او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جیلخانه خوب دی. په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي. دغه خوب د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی. د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي: خوب بینم عالمه کوي څوک راکړي مانا، پروت یم سر مې یخې دی د یار په زنګانو، خوب بینم چې پورته په هوا لکه د باس شومه، کېناستم په بام د محمود سترګې د عیاس شومه، پورته د خاموش زلګي نه خوږ د مینې ساس شومه، خرڅه مې په هورو کړه د ډمو زمانه، خوب بینم چې ناست یم د جندي په یخه غاړه، شام مې اسویلو کې لکه سره شمه ولاړه، سرې شونډې مسکۍ شوه ما ته وی چې ژاړه ژاړه، سکه دې د زړه وینې دا شراب دې مستانه، خوب نه معلومه کوي څوک راکړي مانا. دا خوب د تمثیلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي.
ډاکټر صاحب، تمثیل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري کینه؟
تمثیل د استعاره او د نور تخیلي عناصرو سره څرګند توپیر لري. په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطیږي، ځکه چې هغه لنډوي، مشابه مشبه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي. په تمثیل کې مشبه به وي د ټول د تمثیل متن چې مونږ وایي د ټول مشبه به دی، او مشبه هغه معنا دی چې مونږ یې د تمثیل نه راوباسو. کې استعاره د کلماتو په سطحه کې وي، مونږ د یوې کلمې په ځای بل ږدو. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مې زړه سوځي، ته به وایې نختیځلې سنترې دي. دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي، نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی، ته استعاره وایي. خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي، د کابل نجونې ښیي. خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي. په استعاره کې یوه کلمه د بل ځای ناستی وي. په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي. مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه، وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته را څخه ولاړه. په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي، په چا پسې زړه وتړي، په ورور پسې، په ملګرو پسې، په دوستانو پسې، په محبوب پسې، په دنیا پسې، په مختلفو شیانو پسې، خو هېڅ شی د خلکو خبره نیوی نه ورکوي او هېڅوک ده ته نه نږدې کېږي او بېرته ورنه ځي. دغه د مایوسۍ تجربه د ونې د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوی دی. او یا مثلا د ژمي سیوری په اوړي ووي، شکر دی زه هم د چا په کار شو. په دې کې هم تمثیل دی د یوې موضوع په اړه چې ښه دا ده چې موږ د چا په کار شو، تر ټولو ښه حالت دا ده چې د چا په کار شو. دغه تجربه په کې تمثیل شوی. او د یو پر کې د سیمبول سره دی، سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا دی چې په سیمبول کې لکه موږ چې وویل سیمبول د لاشعور نه راخوټیږي، سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې موږ ورته کینو چې دې رادیو ته یا دې میز ته زه دیوال وایم یا دې ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لاشعور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼې وي غنوي. خو تفصیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي، بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې دي، پر بل بل سنگ بوټ لکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی، د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې دپاره سمبول دی، سیمر د لوی حسن دپاره سمبول دی، توتی د بلې طبقې دپاره سمبول دی، او طاووس د بل څه دپاره سمبول دی. شاعر دا ټول سمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي، بیا یې دا ورته ټوکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې ورباندې کړي او خپله نظریه ورباندې تمثیل کړې ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي موږ ته وایي، او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوې ولري.
کور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه. عمر
خوب وینم ملما خوب وینم ملما کہ سوکرا کی مانا Kraki mana Protim sarmehe Protim sarmehe Takhpal yaar pazangana Khubinam malama Kaisu kraki mana Khubinam malama لکھ لو لکھا پسے لو وطم پورت دنرگس نا شن پخوا درام بے لو وطم تاو دس پینے غاڑے دلیلا پا امے لو وطم پٹ میں ورت اوے پٹ میں ورت سلامونا جانانا خوب وینم ملما کئے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چپٹ شون نسیم کی بہر لاڑ خوالد جانا لکا دمی نے نظر لاڑ مستر گد دل دار لا لک خو دسہر لاڑ یوشن کی میں لٹکڑا یوشن کی میں لٹکڑا د عمرونو خزانه خوب وینم ملما کئ سوکرا کی مانا خوب وینم ملما ساکی دسا کسرو گتو کی جانے آس پس تار تو لیونے مست لکا خیام دے